سپاس شنونده های عزیز هم که شما ما را در این برنامه همراهی کردید.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه که تاسو د رادیو نوري تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور وش ساته د سهار لښپګو د مخام اتر شپګو په لندو سپونو نسیو شو 15 مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه ټول لښپګ نیوي مخاوري د لشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په نوم د ښځو او نجونو د غیر قانوني نیولو پر راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویانس سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې وی خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه دفتر یا یوناما له نجونو او ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغوی د بې دلیل نیولو ادعاوې څېړي. هغه زیاته کړه ښکاري چې د طالبانو د دې اقداماتو زیان تر ډېره اقلیتونو ته رسیږي. د دوجارک په وینا یوناما ویر لری چې د طالبانو دا کار به خزي د توقيف لویر له ټولنیز ژوند څخه نوري هم څنډې تکړي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد کڅ هم مخکې تایید کړي و چې شمیر خزي بد حجابۍ ته د نورو د هڅونې په تور نیولي چې له توسي ورسته خوشی شوي، خو هغه ورسته بیا رسنی ته ویل چې تر اوسه هیڅ یو خزه د بد حجابۍ په تور نه دی نیول شوی. نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ ټولنې په دې مناسبت پیو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د رادیوګانو خبرونې محدودې شوې. ګڼي رادیوي خبریالانو د نورو ژورنالستانو په څیر خپلې دندې له لاسه ورکړي او دوی نشي کولای د هیوادوالو ریښتینی غږ واوسي. د دې ټولنې د طالبانو له حکومته په کلکه غوښتنه کړې ده چې پر ټولو رسنیو په تیره پر رادیوګانو بندیزونه لرې کړي. په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال 438 رادیوي چینلونه فعال و، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته 50 سلنه رادیوګانې په بیلابیلو دلایلو خپلې خپرونې بندې کړې دي. د رادیو ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې واکمنو طالبانو د ازادي رادیو په ګډون د ګډو نړیوالو کورنیو رادیوګانو او نورو رسنیو پر خپرونو بندیزونه لګولي. ازادي رادیو نږدې او کال مخکې خپلې خپرونې 1.5 ساعته کړې. د طالبان د حکومت د شهدا او مالونینو وزارت زرګونو کسانو ته چې د دې وزارت د ویان په وینا مستحق کسان دي د نقدي مرستو خبر ورکوي. مفتی فیصل خاموش بیگام ملي ټلویزیون ته چې طالبان یې درک کوي په روان کال کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ د بانکونو له لارې یتیمانو کونډو او مالولو کسانو ته چې ټول شمیرې له شپږو لکو اوړي ویشل شوي. هغه د حکومت لخوا د ثبت شوو اړمنو خلکو دقیق شمیر هم یاد کړ.
په دغه مجموعي ارقامو کې 15,001 معلولین دي، 3,940,490 یتیمان دي، 90,615 کونډې موږ سره ثبت رجسټر دي.
خغلی خاموش کته هم یادونه وکړه چې دا پیسې هر میاشت د کسانو ته ورکول کیږي، خو نو ویل چې مستحق خلک څوک دی او د کومو بانکونو لري د کومو میکانیزمونو په اساس د امتیاز ترلاسه کوي. یو شمېر معلولو کسانو په روسیو کې لازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د دوی امتیازونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. واشنگتن له پاکستان غوښتي دي چې د غونډو د ازادۍ ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وویل امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی غواړي او چمتو ده چې له نوي حکومت سره چې کله جوړ شي کار وکړي. د غوښتنې د استعمال کیږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداری ورکړي شو د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو پر لاریونونو به بندیز ولګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړلو کاندیدانو چې د فبروري د په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و. په انتخاباتو کې تر ټولو ډیر رای ګټلې وي، خو د هغه پلویان وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې بدلې شوې دي. په انتخاباتو کې د درغلي او د ادعاو په ترڅ کې د بلوچستان څلورو ګوندونو ګډ اعتراضونه پیل کړي دي. د ګوندونو ټول لګولې شو په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې بدلې شوې دي. او د روسیې پوز نن د دویمه پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین په دنیپرو پتروفسکو سیمه د بیپلوټ الوتکو حمله وکړې. د دې سیمې والی په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې پر دنیپرو ښار د روسیې په حملو کې د انرژۍ تاسیسات او ودانۍ بنښ شوې. هغه لیکي چې په دې حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هغه په خبره چې د ښار د انرژۍ څو تاسیسات هم په دې حملو کې بنښ شوي چې اور لګېدلی وروسته. د دنیپرو پتروفسکو والی زیاته کړې چې پاولو هرات ښار ته د بریښنا جریان بیا پیل شوی دی. له بلې خوا د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې نن سهار یې په دنیپرو پتروفسکو، زاپوروژیا او خرسون سیمو کې د روسیې له درویش بیپیلوټ الوتکو څخه شپاړسې راغورځولې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې به د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه در سره شریکه کړو چې ویلي دي د بتهجابۍ پاتور د په کابل ښار کې د طالبانو لخوا د ښځو نیول دوی اندېښمن کړي دي. دا چې ولي طالبان د بتهجابۍ پاتور باندې هغه کسان چې د یو نواب خبره حقلیتونه دي نیسي وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته به هم ورشو چې چارواکو ویلي په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره په پوله کې تر دو وزرو ډیر غیر قانوني کډوال نیولی. په دغه دوه هیوادونو کې به د کډوالو وضعیت هم تم شو. همدارنګ دا چنند رادیو نړیواله ورځ ده، په دې اړه به هم در سره راپور ولرو. تخرده به هم ورشو چې هلته خلکو په خپل لګښت باندې یو بند جوړ کړی دی.
دامل له سیفرونی ولا دغه لاس پنځلس کال کې چې موږ وی دغه اندازې ته راورساو اوس داخله ټول دغه استفاده کوي.
د شې د خلګو څنګه د غبند په خپل موټو جوړ کړی دی یو څنګه سره ټول شوې دی او څومره کورنۍ د دې برېښنا برخه منې دي وړاندې لا سیمې در تر راپور لرو. هم درنګ غزنی ته هم ورزو چې حالته د چرګانو فارمونه جوړ شوی. د چې اوس مال په دې فارمونو کې څومره چرګان ساتل کیږي او څومره په دې غیز وکړي چې له پاکستان د خلک چرګان کم راوړي وړاندې د تر راپور کې وای نور مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزا فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانيو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د طالبانو لوري په اروستیو کې د هغه څل عمل چې دوی به حجابي بولي په خپل سر ډول د خزو د نیولو په تړاو اندېښمن دي. د دې سازمان د سرمنشي وین سټيفن دوجارک تیروس په خبري غونډه کې ویل چې د ملګری ملتونو پلاوي د افغانو میرمنو په وړاندې د غناوړ چلند اټاوي چړي. تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د به حجابۍ په نوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لوري د نجونو او میرمنو د نیولو په اړه لا هم داوی موجود دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د افغان میرمنو په وړاندې دغه ناوړه چلند ادعا وسیړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټيفن دوجارک 13 ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د به حجابۍ په تور د میرمنو او نجونو د نیولو په اړه اندېښمن دي.
The UN mission in Afghanistan says
that deep Afghanistan kis mo mamuriyat de hijab na maratawlo de dao pa khatir de Taliban nuluri de khazi aunjuno de ghair qanuni niwlo pa ara jawara andikhna le pa Afghanistan ki de malgaro milatuno sazuman mrastan do daftar ya yunuma lenjuno aw khazu sara de Taliban de nawara chaland aw da go de bedalil niwlo edawi chiri aw kari che de Taliban le de iqdamat aw tardira mazhabi aw qawmi aqaliyatuna aghizman shwi
by this crackdown by the de facto authorities.
د وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامان د خنلري چې د خزو زپنه او د دوی خپل سری نیونی به افغان مرمنې لا نور انزوات بوز یو داسې ویره همشته چې په کورنۍ کې به د خزو په وړاندې د نارینهو توتريخواله زیات شي. خغلی دوجاری کویل یوناما په دیاړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره خبري کړي او غوښتنه اتره کړي چې ټولې نیول شوې مرمنې سم دستي بیرته خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري له لومړۍ او د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د خزو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی په باور اسلامي حجاب یې نه دی مراد کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان د تازه سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د به حجابۍ په تور د میرمنو نیول تایید کړي خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشی شوې دي. خو د کابل د دریمو مکرانو یو اوسیدون کې چې نه غختل په دې راپور کې نوم او غخپور شي ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدا تیر ورځ هم یو خزه د طالبانو لوري د بد حجابۍ په تور وهل شو وروسته پر نامعلوم لوري یوړل شو. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو فعال نرګس سادات ادا کوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د ژوند کړي تنګيږي.
حق و حقوق اولیه زنان افغانستان زنان
طالبان او افغان خوځو د ژوند نمرنی حقونه خيستي خو له هم د خوځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. هر ورځ لا سړکونو کوڅو او جادو په بیلابیلو پلمو خځې نيستي او پر نامعلوم لوري وړي
بازداشت میشن او جاهای نامعلوم برده میشن.
دا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقوقو ته درناوی نه وکړي. د بشري حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون غنو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو له حقوقو نه په پراخه سرغړونه تورن کړي. خو طالبانو تل ادا کړي چې دوی د خزو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. هغه ادعا چې افغان جونی او نړیوالې ورسره نه مني.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت. د ایران سرحدي مسؤلین وایي په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره په پوله کې تر 2000 ډیر غیرقانوني کډوال نیولې دي. ځینو ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د سرحدي کارت د قومندانې د ټولنیز مرستیال علي رضا فضلي په حواله لیکلي چې دغه کسان د تېښتې پر مهال د پولیساتو لخوا نیول شوي. که څه معلومه نه ده چې په دغو کسانو کې څو تنه افغانان دي، خو په ایران کې یو شمېر افغاني کورنۍ یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د بیا اسنادو افغان کډوالو د نیولو له دوامه شکایت کوي. تفصیل بیا هم اکرام الله اکرام نورو.
یو شمېر ایرانی رسنیو د دوشنبه په ورځ د سیستان او بلوچستان د سرحدي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره د ایران په پولو کې 2215 غیر قانوني اتباع یا بې اسناده کډوال نیول شوي دي. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندې د ټولنیز مرستيال علي رضا فضلي له قوله ویلي چې دغه کسان د تېختې پر مهال د پولیساتونکو له خوا نیول شوي دي. د دغه ایرانی چارواکي په وینا یادو کسانو نه درلود چې د سرحدي سیمې حدودو ته په پام کې نیولو پرته ایران ته ننوځي. د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندې ټولنیز مرستيال زیاته کړي یادو کسانو د پولیساتو مامورینو له خبرتیا وروسته د افغانستان او پاکستان خاورې ته د تېښتې هڅه وکړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نکړه چې په دغو کسانو کې څومره شمېر افغانان دي، خو هر ورځ یو زیات شمېر افغانان په ناقانونه لارو ایران ته کډوال کیږي. د کابل خاري او تن اوسیدونکو فیض احمد وای د ترزوی له دوه ورځو راهیسې په ایران کې نیول شوی او دوی د برخلیک په اړه هیڅ خبر نه لري. نوموړي ازادي رادیو ته ویل
زما یو د ترزوی د کار لپاره ایران ته تللی و. دوه ورځې کیږي چې د هغه ملګري خبر راکړ چې هغه د پولیسو لخوا نیول شوی دی. موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی او کوم ځای ته لیږدول شوی. د هغه کورنۍ ډیره اندېښمنه ده.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې په دغه هیواد کې د نیول کېدو له دوام اندېښمن دي. د دغه کډوالو لړلې فواد ربانی ازادي رادیو ته ویل
یو نه کېږي امنیتی تدابیر ډېر سخت شوي او ټول خلک هر چیرې چې اوسي کې خپل تدابیر لري. هغوی ته دا مهمه نه ده چې څوک دي، د کومې طبقې دي. دوی ټول افغانان د کاره ایستلي او په هغو ځایونو کې چې افغانان کار کوي محدودیتونه یې وضع کړي دي.
تر دې مخکې هم په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې و او ویلي و چې د امنیتي ګواښونو او یا د بیکارۍ له امله افغانستان پریښی او افغانستان ته د بیرته راتلو په اړه اندېښمن دي.
نن د فبروري 14مه د راډیو لانړیوالو ورځ سره برابر ده. دا ورځ بیا ځلې د سی مهال رسیږي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته په تیرو دوه کلونو څخه زیاته موده کې په دغه هیواد کې د لسګونو رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
رادیو خاطراتی ترین وسیله رسانه‌ای بر اکثریت مردم.
فخرالدین زمانی د پروان ولایت اوسیدونکو دی. نوموړی وای رادیو اوریدلو سره ځانګړی مینه لري او د افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه ډیر ل رادیو اوري.
یکی از دلایلی که مردم افغانستان به رادیو زیاد علاقه دارند،
یو دلیل چې د افغانستان خلک له عمل رادیو سره ډیر مینه لري دا دی که برېښنا هم نیوي په بیتریو یا هم د موبایل لاري رادیو څخه خبرونه موسیقی او نور خبرونه واوري
په سرګرمیوي دیګي دسترسي داشته باشند.
نن د فبروري 14مه نیټه د رادیو نړیواله ورځ ده. رادیو په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 1986 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کابل رادیو په نوم د کابل د مزنګ سیمې تسیرما د کوټه لندنی په ودانۍ کې خپل خبرونه پیل کړې. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي رادیو لا هم په دغه هیواد کې خلکو ته د اطلاع رسونې او عامه پوهاوي په برخه کې اغیزمن رول لري.
مردم حتی دهاقین در سر مزرعه خود
خلق آن کروندگر په پول پټی راډیو ووري خلق د خونې او روزنې روغتیا او ټولنیزو مسلو پاړه د راډیو له پروګرامونو خبري راډیو در سره یو پومنسکي بیا د افغانستان په خلکو کې ډیر خزای لري
در میان مردم افغانستان کسب کرده.
خوراډیوګان په افغانستان کې واکته د طالبانو له بیا رسیدلو وروسته یو شمیر محدودیتونو سره مخ شوي. یو شمیر خبري اعلان وایي د طالبانو د فشارونو لامل رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خلکو ته اطلاعات ورسوي. یو لدوی اوروج حکیمی:
هر روز ما میبینیم که مشکلات در رسته رسانه های
هر ورځ وینو چې په افغانستان کې د آزاد رسنۍ او پوراندې ستونزې مخ په ډېری دودي کومې رسنۍ چې فعالیت کوي فعالیت خپلواک نه دی. هر ډول چې آزاد رسنۍ باید په خپلواک ډول خلکو ته معلومات وړاندې کړي له بده مرغه په افغانستان کې نه کیږي. په ولایتونو کې خلکو سره د اړیکو پر بنسټ کوم څه چې د هغو په ژوند کې تیریږي نه رسنۍ کیږي.
متاسفانه رسنۍ
نه میشه. هڅه موکړه چې پر رسنۍ د لګول شوی محدودیتونو او په دیاړه د ادعاو په تړاو د طالبانو حکومت نظر هم واخلو خو ویندویان وی زموږ اړیکې جواب نه کړي. خو مخکې تر دې طالب چارواکو ویلي د رسنۍ ازادۍ تجمن دي او پر رسنۍ د محدودیتونو د لګولو ادعاوې رد کړي دي. طالبانو پر رسنیو کې موسیقي تفریحي خبرونه او د ډرامو خبرول منع کړي. د افغانستان د خبري اعلانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخي مسوله سمیا ولیزاده وایي د طالبانو لخوا د خبري اعلانو نیول هم د رسنیو خبرنیزي محتواګانې اغیزمنې کړې دي.
برخی از رسانه های محلی در ولایت
یو شمیر سیمه ایزی رسانه ای په ځانګړي ډول په ولایتونو کې رادیوګانې ان خبرونه وی خبری سرویسونه لری کړل شوی ځکه اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او امنیتی ستونزې دي. دغه شان کومې نیونې چې کیږي د ټولو د رسنیو د خبرونو پر محتوا منفی اغیز کړای دی چې د اندېښنې وړ دی.
هم داشته کې این واقعیا نگران کننده است.
په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو لخوا په لزګونه خبري اعلان نیول شوی. طالبانو د رسنیو او خبري اعلانو په وړاندې د ځپون کوکړنو په لړ کې د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په اف ام او منځنۍ چپو د ازادي رادیو او امریکا غږ شنا رادیو خبرونه هم بند کړې. خو ازادي رادیو بیا د لنډو او منځنۍ چپو په پیوړی کولو سره خپل خبرونه له 12 سلر ساتونو ته وغځولې. په جرمني کې د افغانستان له خبري اعلانو د ملاتړي سازمان مشر حامد عبیدی آزاد رسنیو په ټولنه کې د بیان ازادي ډیره مهمه ګڼي.
سما پاند پا طولن کی چی دا بیان ازادی نوی او دا رسنیز کار لپارا فضا محدود وی پاسل کی مگ دا طولن دا پرمختگ لپارا فضا محدود کرد. فکر کوم نیوکا پای و طولن کی اصلاحات را منسکی او دا پنرهی کی ثابت شویده.
د بیان او رسنۍ ازادي لتیرو دوه لسیزو په زیاته موده کې په افغانستان کې لوی راس راوړنه ګڼل کیږي. په دې موده کې په سلګونه تصویري غږیز او چاپی رسنۍ په فعالیت پیل وکړ او د خزو په ګډون زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شوه. د افغانستان د خبري اعلانو مرکز وایي لتیرو دوه کلونو په زیاته موده کې لکه نه چې طالبان په دغه هیواد واکمن شوي د شاوخوا شپېته سلنه رسنۍ فعالیتونه بند شوي. د افغانستان له آزادو رسنۍ د ملاتړ بنسټ نه چې په دې ورسېو کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې وتړل. تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې له 300 زیاتو راډیوګانو څخه د شاوخوا 100 راډیوګانو فعالیتونه بند شوي. په افغانستان کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته هم په دې هیواد کې یو شمېر راډیوګانې جوړې شوې لکه په لوګر کې عیناک او په زابل کې پیغام خصوصي راډیو. خو د خبري اعلانو په خبره نوې جوړې شوې راډیوګانې نشي کولای چې د نورو کورنیو رسنیو په شان په خپلواک ډول فعالیت ولري او اړ دي چې خپل خبرونه د طالبانو د فرمایش او غوښتنو سره سمې جوړې کړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګوندی ایران ته ورشو. په ایران کې د بیکاری کچه لوړ شوې ده. د دې هیواد رسمي ارقام له مخې په هر لسو ایرانیانو کې شپږتنه کار نه لري. همدا شی بر سره په استودیو کې احمد تکل دی. تکل صاحب، ستړی مشي که تاسو راته په دې اړه نور جزئیات راکړئ.
ډیره زیاته مننه او سلامونه.
داسې مهال چې په ایران کې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ کچه لوړه شوې، د دې هیواد د کار په وزارت کې د سوداګرۍ او کار د پلان جوړولو د ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له هرو لسو ایرانیانو څخه شپږ تنه یا وزګار دي یا د کار په لټه کې دي. د دې ادارې مشر قاسم رستمپور تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د هیواد د وګړو 85.5% غیر فعال ګڼل کیږي. غیر فعال هغو خلکو ته ویل کیږي چې عمر یې له 15 کلونو لوړ وي خو نه دندې لري او نه ورپسې ګرځي. د کارپوهانو په وینا دا ښیي چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته چې د ټول ایران په کچه د خلکو پراخ اعتراضونه وځپل شول، له رژیم سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. دا ارقام د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت له هغې ادعا سره هم ښکاره تناقض لري چې ویلي و د بیروزګارۍ کچه یې 0.6% کمه کړې ده. د ایران د احصایې د ادارې ارقام ښیي چې د بیروزګارۍ د کمیدو علت د هیواد د غیر فعالو وګړو زیاتېدل دي، نه د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د حکومت د پروګرامونو له لارې د دندو زیاتېدل. د دې ارقامو له مخې په ایران کې په 15 کلونو کې د فعالو خلکو یعنی د هغو کسانو په شمېر کې چې یا دندې لري او یا د دندو لټون کوي 1520 تنه زیاتوالی راغلی. د ورکړل شویو ارقامو له مخې د دې معنا دا ده چې له 2013 کال راهیسې نږدې 3.5 میلیون کسانو د کار لټه پریښې ده او د غیر فعالو وګړو پر ډله ور زیات شوي دي. د حکومت لخوا د بیروزګاره خلکو کچه د هیواد د فعالو وګړو په مقابل کې د وزګارو خلکو د تناسب په اساس سنجول کیږي چې په دې ډول یوه لویه ډله هغه ایرانیان له دندو بې برخې شوي چې د کار په عمر کې دي. د ایران د پارلمان د تحقیقاتي مرکز په بشری ځواک په تیره په ځوان نسل کې د غیر فعالو خلکو د شمیر د زیاتېدلو په اړه خبرداری ورکړی. د مرکز ویلي چې په ایران کې د بیروزګارۍ کچه تر هغو ارقامو چې حکومت یې خپروي شاوخوا 2.5 ځلې لوړه ده. د تیر یو کال په ترڅ کې ایرانیانو د ژوند د معیارونو د سختېدو، د تنخواګانو د کمیدو او د دولتي ملاتړ د نشتون په غبرګون کې 2 ځلې اعتراضونه وکړل. پر دې سربیره داسې مهال چې د ایران خلکو د فردي ازادیو د محدودېدو پر ضد او د ښځو د حقونو په پلوي 2 ځلې اعتراضونه وکړل، د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د بدحجابۍ په تور د مهسا امینی مړینې د خلکو دا نارضایتي نوره هم زیاته کړې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دا تخار د ینګیو لسوالی یو اوسیدونکی په خپل شخصي لګښت د برېښنا یو بند جوړ کړی. دا چې دغه شخص څومره کورنۍ وته د برېښنا سنتیا ورسره برابر کړی ورزو تفصیل لسی می په راپور کې وره.
د تخار د ینګی قلعه لسوالی یو اوسیدونکی په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی دی. د نوموړي ولایت د ینګی قلعه لسوالی د افغانیا سیمې یو اوسیدونکی په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی چې لامل یې د سیمې کابو شپږ سوه کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوي دي. وایسیدین چې په ینګی قلعه ولسوالۍ کې د برېښنا په برخه کې پانګونه کړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل د برېښنا بند تر څنګ د وریجو د پروسس او د وړو کولو کارخونې هم جوړې کړې دي. د سیمې خلک هم د دغه برېښنا بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي ل ډیرو کلونو وروسته دوی د ژوند له سهولتونو برخمن شوي دي. د تخار د ینګی قلعه ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالغفور لودین ازادۍ روړي ته وویل
دغه سړی شخصي خلک پیسې ته مصرف کړي دي په خاطر د آرامې د خلکو په خاطر د کورو د رڼایي له خاطر چې خلک له دې نه ښه استفاده وکړي چې دلته پنځه برق جوړ کړ په خپلو پیسو باندې او له دې نه اوس خلک استفاده کوي او ډیر ښه استفاده کوي. تقریبا شپږ سوه لکه روپۍ په دې باندې ازینه راغلي.
د نموړي ولسوالۍ یو بل وسیدونکی معین نبی زاده وایي د دې برېښنا بند په جوړېدو سره د دوی په ورځني ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی.
دیگه ما برق نداشتیم، بسیار با مشکلات برمی خوردیم، ولی ما خوش هستیم.
شب برخنا تلاس رسی نه درلود، نو د کورونو د رڼا کول لپاره مول تیلی څراغونو لکه الیکین او لمپو کار اخسته. د دې برخنا بند په جوړېدو سره موږ له څلور ساعته برخنا برخمن شو، او اوس په خپلو کورونو کې له یخچال، د کالیو پریمینځلو ماشین او له نورو برېښنایي وسایلو هم کار اخلو.
دی انګی قلا ولسوالی دی افغانستان یو بل وستونکو جمعدین وای وس دوی شولې د دودیزو دیګونو پر ځای په برېښنایي دیګونو کې پخوي.
او برق بسیار مسد به مردم بسیار سولا ایجاد کده مردم
د برېښنا ته بن یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دی. د دې بن ترڅنګ یو د وریجو د پروسس کارخونه او یو برېښنایي جرندې هم جوړ کړي ده، او د شولو د پروسس لپاره دیرش څاګانې هم جوړې کړې دي، او د غرض د شولو د پخول لپاره برېښنایي دیګونه هم راوړې دي، او لامل د سیمې کروندګر له ښه سهولتونو برخمن شوي دي.
د دې برېښنا څښتن وایي که د طالبانو سرپرست حکومت ورسره مالی مرسته وکړي، نو دوی کولی شي د برېښنا د تولید کچه لوړه کړي، او له امله به یې د انګیقله ولسوالۍ د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا شي. د سیمې خلکو د معلوماتو له مخې د انګیقله ولسوالۍ په افغانیه سیمې کې د برېښنا جوړ شوی بند د آمو سیند په اوبو چلیږي.
و مورید چې په تخار کې یو شخص په خپل شخصي لګښت باندې د برېښنا بند جوړ کړی او چشپک سو کورنۍ له برېښنا برخمن دي. بل په لو په غزنی کې بیا د چرګانو ډیر فارم لرونکي وایي په دې ولایت کې د کورنیو چرګانو فارمونه تر ډیره له پاکستان د واردونکو چرګانو مخې نیولې، او خلک د خپل کورنیو چرګانو غوښه ډیره خوښوي. ورزو له سیمې په دې راپور کې تفصیل ورو.
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیاین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 45 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. دای په غزنی ښار او جنوب ولسوالیو کې لس د چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله، چې د روغتیا له اړخه نه وه معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغلی عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د راواردېدونکو چرګانو مخه نیول سوې، او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیه د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او 13 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابې لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه، پاکه او با کیفیته ده.
د افغانستان چرګان ځکه ډېر شیرین چرګان دي، خو با کیفیته چرګان دي، او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره شخه وي، صحت تاوان رسوي. موږ خپله د وطني چرګانو فارمونه راوړي دلته، موږ ځینې اخلو، خو با کیفیته او خو شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو، باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانې جوړې کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزاد غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي زیاتی هغوی واچوي، یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي، او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستانی چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر دوو کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي، چې زیات واکسینونه، انټي بیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا افغانستان ته را صادروي، نو په همدې خاطر باندې زیات ستونزې پیښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوي فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل
او لدينا علاوه ټول ملت باندې دې غوښتو چې افغانستان خپل تولیدات باندې باید باور او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکو کورنی چرګان ګټور بولی او وایي د کرنی او مالداری په برخه کې لاسته راوړنی له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري د بیکار خلکو لپاره د کار زمينه برابرول غوښي او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسي د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیت چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
دوی منی مې کې درڅه 25 دقیقې بس لري خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه. ملګر ملتونه یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبان لخوا د بد حجابۍ په نوم د ښځو نجونو د غیر قانوني نیولو پر وړاندې ژور اندېښنه ښودلې. د ملګر ملتونه ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې وی خبري غونډې ته ویل شو په افغانستان کې د سازمان مرستندوی دفتر یو نامه د نجونو ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغوی د بې دلیل نیولو ادعاوې څېړي. هغه زیاته کړه ښکاري چې طالبانو د اقداماتو زیان تر ټولو زیات اقلیتونو ته رسیږي. طالبانو الذي مخکې یو ځل منلی و چې د بد حجابۍ په تورې یو مرخزنی ولی خورسته یې بیرته د خبره رد کړه. نن د فبروري د 13 د راډیو نړیواله ورځ د افغانستان د خبريالانو د حملاتر ټولنې په دې مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د راډیوګان خبرونه محدود شوې. ګڼو راډیوي خبريالانو د نور ژورنالستانو په څیر خپلې دندې له لاسه ورکړې او دونیش کولای د هیوادوالو رښتینی غوسی. د دې ټولنې طالبانو له حکومت په کله کې غوښتل چې په ټول رسنیو په تیر بیا په راډیوګانو بندیزونه لری کړي. په افغانستان کې د جمهوریت پر مهال 438 راډیوګان وی چې طالبانو وخت له سنې دورو 50 سالنه ترل شوی دی. د طالبانو د حکومت د شهدا او مللونو وزارت وای چې زورګونه کسانو ته چې د دې وزارت د ویان په وینا مستحق کسان دي د نقدي مرستو خبري ورکړې دي. مفتي فیصل خاموش پیغام ملي ټلویزیون ته چې طالبان درې کې ویل چې پر روان کال کې باندې 10 میلیارډ افغانۍ د بانکونو لاري یتیمانو کندو او مللو کسانو ته ټول شمیرې لښپګو لکو اوړي ویشل شوې دي. خغلی خاموش کته یادونه وکړه چې د پیسې حرام یاش کوم کسان ته ورکول کیږي او د هم نو ول چې مساقه سان څوک دی او کوم بانکونو او د کوم میکانیزم پر اساس باندې دوی ته د پیسې ورکول کیږي. او واشنگتن له پاکستان غوښتي چې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان کړل. امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی کوي او چمتو دی چې له نوي حکومت سره چې کله په پاکستان کې جوړ شي کار وکړي. د غوښتنه داسې مال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداري ورکړي چې په خنۍ بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لارینونو به بندیز ولګوي. د عمران خان پلویانو چې تحریک انصاف ګوند پورې اړه لري کاندیدانو یې د فبروري تمکی په انتخاباتو کې تر ټولو رائے ګټلې دي. خوای چې د دوی رائے بدل شوې او درغلې شوې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت ته کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې پر موضوع خبرې کوو. درې ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه نیم کال پورې کې خو تر اوسه حکومت نړۍ هیڅ یو هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت ته تر ډېره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق ته چې د واکمنۍ په موده کې تر ډېره تر پښو لاندې شوی دی درناوي موضوع رامخته ته کړی او ترې غوښتي دي چې د دوی د اساسي حقونو باید درناوی وکړي. نړیوالې ټولنې د دې ترڅنګ پر ځینو نورو مواردو هم ټینګار کړی خو د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې دوی د نړیوالو لخوا د پرسمیت پیژندلو ټول شرطونه او معیارونه پوره کړي او حکومت باید پرسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیر اونۍ په جلال آباد کې په یو ولسی غونډه کې وزل بیا پر خپل دی غوښتنې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو ځینې وختونه د دې یادونه هم کړې چې نړیوالې پرسمیت پیژني هم خو کې نه پیژني هم
دوی پروان لري ورته خبره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تیر پنشن به پورس په پکتیا کې یو غونډه توکړاو ل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره ویل چې د حکومت پر رسمیت پیژندل لپاره باید متحده ایالاتونو ته لاس کاله وخت ورکړل شي.
که پر رسمیت میپیژنی یو ښه، که نه میپیژنی الحمدلله امن متر حاصله کو ازادي م حاصله کړل.
خغلی حقانی دا خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز د فیری کرندکر تیر ورځ وویل چې متحده ایالات د افغانانو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش یا سیګار دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې متحدو ایالتونو د اګست له 15مې راهیسې لکله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، البته د 2018 کال راهیسې له دې هیواد سره څه باندې 2,350,000,000 بشري مرسته کړې ده. په ټوله کې سیګار له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو اندازه څه باندې 2,900,000,000 ښودلې ده. پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ته چې د افغانستان کورنۍ او نړیوالې چارې باید په سمه توګه سمبال کړي، له نړیوال حقوقي پلوه دا مسله چې نړیوالې په رسمیت وپیژني څومره مهمه ده. د سیاسي چارو شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی دا ډیره مهمه بولي.
په ټوله کې د بین المللي حقوقو او بین المللي اړیکو د علم سره سم دولتونه د د پرڅنګ چې په داخلي چارو کې د حقوقو او مکلفیتونو مسؤل دي، په نړیوالو مناسباتو کې هم ورته حقوق او مکلفیتونه لري. دا حقوق او مکلفیتونه هغه وخت رابرسیره کیدلی سي چې دولتونه د نورو هیوادو او نړیوالو سازمانونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي. د نه رسمیت پیژندلو په پایله کې په حقوقي لحاظ د دولت حقوقي شخصیت تر پوښتنې لاندې راځي او یو ناقص دولت ګڼل کیږي. بناً پر رسمیت پیژندنه د دولت د بقا، د دولت د استمرار، د دولت د پرمختګ لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي.
په عین حال کې چارو یو شمېر نور شنن کې په دې باور دي چې طالبانو تر اوسه له هغو فرصتونو چې نړیوالو ورکړي سمه ګټه نه ده اخیستې او که دوی اهمیت درک نه کړي ښایي دغه فرصتونه له لاسه ووځي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې دا مسله له خپل میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو شنن کې او د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که په سر کې راته ووایئ چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مننه نوري صاحب. مخکې جناب ستانکزی صاحب ډېر ښه تفصیل سره دغه خبره بیان کړه. زه په دې عقیده یم چې دلته یو سوی تفاهم د طالبانو د برداشت او د نړیوالو د برداشت ترمنځ موجود دی. طالبان داسې فکر کوي چې موږ خو سیاسي او نظامی واک په افغانستان کې ترلاسه کړ، دې ته ضرورت هم نه لرو چې څوک موږ پیژني که نه پیژني. موږ امن راوستی. اول خو دا خبره چې امن ټول شی نه دی، چې سړی ټول یو هیواد یو حکومت صرف د امن په راوستلو سره هغه خپل مشروعیت هم دننه پیدا کړي او هم نړیوال کې چې نړیوال هغه سره په تعامل کې شي او هغه په رسمیت وپیژني. بله دا خبره چې که دغه فکر ټولو سره داسې وي چې موږ د چا په فکر کې نه یو که هغوی موږ په رسمیت پیژني که نه پیژني، دا له داسې یو معنا لري چې حکومت نو هېڅ د حکومتداري په هغه چارو کې دومره فکر نه کوي. صرف دوی حکومت د خپل د قدرت د بقا یو وسیله بولي، چې نه دا چې دوی خلکو سره د خلکو دپاره څه خدمات وړاندې کړي نړیوال ته چې دوی مکلفیتونه څه شی دي.
بله
نو په دې فکر دي. ما چې هر څوک چې خلاصوامي دا دی چې نړیوال دوی نه داسې غوښتنې لري چې باید ډېر عادي نورمونه لکه د بشر، د حقوق، د ښځو، د تعلیم مسله د ترهګری مسله د مخدره موادو مسله دغه مسایل دوی په پام کې ونیسي او خلکو ته خپل خلکو ته دوی خدمات عراقي تر څو منحص یو مشروع دولت دوی وپېژندل شي یو دولت چې هغه په قانون باندې ولاړ وي او که داسې نو دومره بې فکره یا دومره بې اهمیت دوی دغه خبرې ته کتنه کوي. زه فکر کوم دا به هم ډېر ښه موقف نه وي.
تاسو په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله، د نړیوالو لپاره دا ډېره مهمه ده چې باید دغه حکومت چې اوس طالبان پر راس کې دي په رسمیت وپېژندل شي، او که د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده چې طالبان پرې واکمن دي اوس دولت یا حکومت نړیوال په رسمیت وپېژني، د کوم اړخ لپاره دا ډېره مهمه ده؟ البته د افغانستان دغه جغرافیه سیاسي جغرافیه چې دلته خلک پکې اوسي، دلته داخلي موضوعات خارجي موضوعات، ما مخکې په مقدمه کې د لنډ یادونه وکړله چې په نړیوال ډګر کې هم افغانستان ځینې مکلفیتونه لري، ځینې حقونه لري چې هغه باید ترلاسه کړي، خو اوس متاسفانه استازي نه لري په ډیرو مهمو سازمانونو کې د افغانستان څوکۍ خالی دي.
یقینا دا خبره ده چې نړیوال خو ګوري خپل افغانان هم نړیوال منتظر پاتې دي تر دې اوسه پورې. اول کله چې طالبان واک ته ورسېدل افغانانو داسې فکر کاوه چې دا خو ښه شو، ځکه چې دغه د قدرت جزایر ختم شو، دغه جګړه په افغانستان کې ختم شو، ناامني ختم شو، نو دلته باید اوس داسې یو ملي حکومت راشي چې هغه د ټولو افغانانو د خوښې یو حکومت وي، داسې یو نظام وي چې هغه په هغه کې قانون پلي وي، چې په هغه کې فساد نه وي، چې په هغه کې توکم پرستي نه وي، چې په هغه کې په خلکو باندې ظلم نه وي، د خلکو د پاره کار او د خلکو د پاره روزګار، په ښځو باندې تعزیرات نه وي، د ښځو تعلیم د باندې وي، د دوی توقع دغه خبره وه. او دغسې شي سره هم افغانانو مشکل نه درلود، هم نړیوال مشکل نه درلود. یعنی زه په دې باور یم که دغه توقع د خلکو پوره شي، طالبان سره او اوسني نظام سره خلک هیڅ مشکل نه لري، او که دا پوره نشي طالبان په دې فکر کې شي چې موږ امریکا ته شکست ورکړی، ناتو ته شکست ورکړی، افغانستان هم فتح کړی، افغانستان زموږ غنیمت دی، هر څه چې موږ کوو دا زموږ خوښه ده، هیڅوک په دې کې حق نه لري. دغه ژبه نه نړیوال بیا مني، نه خپل افغانان بیا مني. نو د دې دپاره بیا وخت مخ په ختمېدو دی. یعنی زه داسې نه وایم چې تر اخره پورې هم خپل افغانان دوی ته ګوري، هم به نړیوال دوی ته ګوري. دا وخت په ختمېدو دی، نو د دې وخت نه باید دوی استفاده وکړي.
اتمر صاحب کوربدان د سیاسي او امنیتي چارو کارپو د کورنوي چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ سره د ټلیفون لارې وصل شوی. جلیلی صاحب، خبرونه ته خره غلاست، زنه پیغام چې بحث مو تر څه حد پورې واورید. نن د طالبانو د سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندل پر موضوع مخ خبرې کوو، لدې اړخه چې یو شمېر چارواکي طالب چارواکي په کراتو پر دې خبره ټینګار کړي چې ټول شرایط پوره کړي، معیارونه پوره کړي او حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي، خو ځینې وختونه یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي چې موږ پروا نه ساتو که نړیوال مو په رسمیت پیژني یا مونږ نه پیژني هم هیڅ مسله نشته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي حقانی دغه څرګندونې تیر ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته کړې وې. تاسو څه فکر کوئ؟ د اتمر صاحب څرګندونې مو واورېدې، کوانورې دې وایي چې دا ډېره مهمه ده چې باید د نړیوال حقوقي اړخه دولتونه په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو سرپرست حکومت پر افغانستان واکمن دی او د نړیوالو په رسمیت پېژندنې ته اړتیا لري. څه وایي تاسو پکې؟
لومړی اجازه راکړئ تاسو ته اوسه له لارې ټول تاسو ته اوسه کارسندول دلګۍ ته او قدرمن مېلمه ته اتمر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. همدا راغلم ټولې هېوادوالو ته چې زموږ د تاسې اورېدونکو بده مرګه ما زه همدغه یو تقریبا یو دوه دقیقې مخکې تاسو سره مې اړیکې ټینګې شوې. د قدرمن اتمر صاحب خبرې مې نه دي اورېدلې، فقط په آخرنۍ په درې جملو کې، لکه چې په خپله ماته راځي کړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست چې کوم خبرې کړې دي د پیژند د پرسمت پیژندنې او نه د رسمت پیژندنې. زه ما هم چې کله دا خبر واورېد، دا خبرې مې واورېدې، زور ته یقینا په خپل په چوټ کې لاړم چې کله چې د حکومت او د حکومتداري ادعا کیږي دیو چې د خوند دیو جو سیاسي جغرافیه لاړه نو هلته یقینا چې حقوقي بین المللي حقوق په معیارونو باندې هیوادونه خپل د یو د بل سره په رسمیت وپېژني تر څو چې په دې باندې وتوانېږي چې ډیپلوماتیکو چارو کې په ټولو سیاسي چارو کې په ټولو نورو اقتصادي او اجتماعي واقعیتو د ټولنې د هویت له پېژندنې سره باید په اعظم معیارونو باندې خپل ځان یو بل سره په رسمیت وپېژني. که چېرته دې نقاطو ته یو نګورو نه د یو جغرافیه په رسمیت پېژندلو باندې په یو سیاسي مدار او په یو سیاسي پېژندنه باندې سره رسېږي په دې چې نور ټولو نړیوال د یو جغرافیه په نوم باندې یو هېواد سره خپل استازي ورلي کې یو بل سره سیاسي تبادله او اړیکې سره ساتي چې دا هم یو حقوقي مسله ده. چې د کورنۍ د وزارت دا خبره کړې ده چې موږ هم وایو موږ په رسمیت پېژنې کې نه پېژنې موږ په وړاندې د فکر کوم چې دا یو مطلق قدم د مسؤلیت دی په حکومتداري چارو کې چې حکومتوالي او د حکومت چارې نه په ټوکو کېږي او نه هم په دې ضعیفو الفاظو باندې څوک رایه کوي.
تاسو فکر کوئ جلیلی صاحب دا ډول څرګندونې کوم مثبت پایلې لرلی شي او که تاثیرات منفي به ډیر زیات وي؟
منفي اړخونه ډیر کوم. لومړی اول دا چې دلته فیصله باندې یو تحقیق شوی ده د افغانستان سره لخوا په دې دلیل باندې که چېرته موږ دې ته چې دا وایو چې موږ د امریکا په زور سلې د مټیانو په خوړلو په ایشولو باندې نه دي کړی که چېرته بیا موږ بیا کتنه وکړو د استانګ دې څه خبره ته چې هغه ولې چې د 2001 د موږ د امریکایانو سره په اړیکې کې په مذاکراتو په خبرو او په اترو باندې بوختو نو دلته ګوري کچې ته چې د کوټر په زور او د ټولې په زور او د مدیر په زور موږ سره دي نو هغه مذاکرات او هغه خبرې ته دی او هغه مذاکرات چې په دې روانې دي چې څنګه دې په خپل وړي چې دې احساس ما احساس دي ټوک نو دلته په خپل دې باندې معنا ورکې چې دلته یو معاملې او د معاملې زور ته بلکې
مننه اتمر صاحب لیوی خو که څه هم د طالبانو یو شمېر چارواکي وایي چې کنړیواله پرسمیت پیژنې یا نه پیژنې د دوی لپاره مهمه نه ده خو بلې خو له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستې دوام لري په راس کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هم د امریکا متحده ایالات دی سره دې چې ځواکونه له افغانستان وتلي خو بیا هم تر اوسه پورې د څه باندې 2.35 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. تام راست افغانستان سره کیږي د افغانستان خلکو سره کیږي دغه موضوع ته ولې طالبان اهمیت نه ورکوي؟ دوی د افغانستان پر خلکو واکمندي حکومت ته جوړ کړي نړیوال د افغانستان خلکو سره مرسته کوي. آیا دوی ته مهمه نه ده چې دوی هم باید د نړیوالو هم یو څه پام وساتي؟ هغه مشروع غوښتنې البته
ګوري یو شی ته چې مونږه باید متوجه اوسو هغه د دولت مسؤلیت د خلکو په مقابل کې دی. یعنې که کله د اسلام له نظره باندې دغسې دی کله چې که تاسې خلفای راشدین دوره وګوري حضرت عمر وخت وګوري د هغه په وخت کې هغه به په کورونو باندې د شپې ګرځېده دغسې ویل کېږي یعنی روایتونه دغسې دي چې دوی به د خلکو کورونو ته وخت نیو ته درې چې څوک وګایي نه چا سره غلاشته چا سره نشته څوک مجبوریتونه لري. دا یعنی په حقیقت کې دوی خپل ژوند د خلکو د خدمت لپاره وقف کړی و او دا د دولتونو مسؤلیت دی چې دوی د خلکو آواز ته غوږ ونیسي د خلکو مشکلات مرفوع کړي. په قرآن کې په حکمونو کې یو حکم دا دی دا ډیر جدي خبره ده زنه پیغام چې زمونږ د مولوی صاحبان په دیبه می خبر دي کې نه دي په قران کې حکم دی چې ای سلطان تا ته امر کوم چې خپل د حاجت مندان او حاجت پوره کا یعنی خپل د رعیت حاجت پوره کا دا په قران کې حکم دی د خدای له خوا. اوس دلته زمونږ رئیس الوزرا وایي چې تاسو ګوډي د اسمان نه غواړي د خدای نه غواړي ستاسو درک نو دلته سره ګوري چې دغه مسؤلیت پذیری د دولتونو څومره ده. که دولت داسې چې په هغه کې هیڅ کار نه لري نو بیا ضرورت دی هغه دولت څه شی دی چې خلک باید دغسې یو دولت ومني. اوس تاسې وګورئ چې په مختلفو ارقامو کې د 40 میلیونو نه همدا اوس زیات خلک دوی عاجل مرستو ته غذایی توکو ته مرستو د نړیوال ضرورت لري. او دا چې 2,350,000,000 ډالر تروسه پورې امریکا ورکړي، یقینا چې دا که مستقیم دی که غیر مستقیم دی دا خلکو ته رسیږي په یو نوع که سره فکر وکړي. که یو تعداد طالبان هم دې استفاده کوي دا ناممکن نه دی او دا عملي خبره ده. زه په دې باورم چې حتما دا کوي په مستقیم یا په غیر مستقیم توګه دویم ترېنه ګټه اخلي، خو لیکن په مجموع کې دا د خلکو دپاره دغه مرستې ورځي او دا بیا هم تر یو حده پورې د دغه مشکلاتو مخنیوی کولی شي. اما که مونږ دغه فرصتونه هم بند کړو او خپل ځان داسې وبولو چې مونږ د آسمان نه راکوز شوي یو او دا زموږ حق دی چې هر څه وغواړو هغه وکړو، دغه بیا د منلو نه دی، دا خلک نه مني.
اتمر صاحب کوربدان جلیلی صاحب، دغه د طالبانو لوړپوري چارواکي چې تل په دې ټینګار کوي چې وای موږ ټول د پرسمت پیژندلو لپاره شرطونه معیارونه پوره کړی دي او نړیوال باید حکومت پرسمت پیژني، خو خند څه دی تر اوسه پورې؟ کوم خندونه د طالبانو د حکومت پرسمت پیژندلو په وړاندې شته؟
بدون دا شکه هغه معیارونه چې د ټولنې لپاره د ټولنې د نیازمندۍ او د ټولنې لپاره شته،
د طالبانو سرپرست حکومت کوم شرطونه پوره کړي، کوم معیارونه پوره کړي چې دوی په ټینګار کوي؟
اول نه د پنې د پوره کړي په دې چې اوس هم د ملل متحد او ټول نړۍ دا خبره کوي چې د القاعده شتون، د ترهګرۍ ډلې شتون په څو ولایتونو کې چې اخرنی راپور راخور شي، لکه غزنی، لوګر، منګله، نورست، لغمان او نور بازی حوالی ورایتونی که چلو کچھ حتا جائزی اٹھا کلی چی دی القاعده دی اسلازی چی دی ارتباطی ویلی پا شکل بندل تو خود دی ایران و دی افغانستان کمنز که تاگر اب تک که آغا باید او پیشن دلی شی آغا باید پا گوتی شی گوتی دا پخوال دی او اشاره دی چی آل تا افغانستان حسن دی طرح گره ایزال لری آوال تا دی تروریزم و دی طرح گره ایزال حسن اشتا چی نور نره والتا هم خطر و پیخی دا پخوال آغا دی عدم دی توافق دی چی ند
جلیلی صاحب کوربدان، اتمر صاحب بیت تاسو ته درجو یو موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان پر لپسی حکومتونه، البته تیر دغه معاصر تاریخ دی که و ګورو تر ډیره د نړیوالو په مرستو متکیو، تیر جمهوری نظام هم په دې تیرو شلو کلونو کې تر ډیره د نړیوالو په مالی مرستو متکیو، له اویا سلنه زیات دی افغانستان د حکومتونو بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه وه، او ځینې وختونه هم چې حکومتونه نسکور شوي یا له منځه تللي، یو علت یې همدا ده چې نړیوالو په مرستو لاس نیولی دی. کراش اوس دې خبرې ته چې که دغه تقابل دوام وکړي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ، آیا د دې احتمال شته چې د طالبانو د سرپرست حکومت به هم د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت گرفتار شي؟
ګوره، مونږ په دغه لنډ وخت کې ډېر حکومتونه تجربه کړي دي. یعنی زما پسند چې زه ګورم هغه حکومتونه چې د بهر نه راغلي ول، د بهر په ټانکونو راغلي وو او هغه قوت دوی د پیل خپا ویل، یعنی د پیل خپا چې کوم ځای کې ایښودل شي هغه بیا نه پورته کېږي. لیکن مونږ ولیدل چې ډېر سپک هغه پخه پورته شو، هغه حکومتونه سقوط شو. د خپله د طالبانو دغه اوله دوره د همدغسې لاملونو له کابله ډېر په اسانه توګه سقوط کړه. مونږ وایو چې دغه تکراري تجربې بیا مه تکراروئ، تاسې خلکو ته لاړ شئ او د خلکو نه مشروعیت او قوت واخلئ. که مونږ تقابل ته ځو او نړیوال ته داسې یو خبره کوو چې مونږ ستاسې د مرستو هیڅ پروا نه ساتو او دې ته ضرورت نه لرو، دا زمونږ مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. مونږ باید د دغه امکاناتو نه پوره استفاده وکړو. تېر نظامونه همدغسې وو، ډېر خلکو په اصطلاح امکانات درلودل، امکانات وو. همدا اوس هم مونږ که وګورو افغانستان د شل کاله مخکې نه، که اوس تاسې وګورئ څه په مستقیمه توګه یا څه په غیر مستقیمه توګه دا ولس ته دغه پیسې رسېدلې دي. دغه تغییر چې تاسې ګورئ په ژوند کې، دغه تغییر تاسې ګورئ په ښارونو کې، دغه تغییر تاسې ګورئ د خلکو په جایدادونو کې، په کورونو کې، دغه ټول هغه پیسې دي چې د بهر نه راغلي وې. دلته اوس هم که څومره منګ نړیوال سره خپل روابط خصاتو دغه امکانات شته چې منګ سره مرستې او کومک وشي. او که منګ وغواړو چې دغسې یو نقطې ته لاړ شو چې په هغه خبرو باندې تاکید وکړو چې هغه نړیوال سره زمونږ تقابل زیاتوي، دا مونږ ته مشکلات پیدا کوي په راتلونکي کې. او دا مشکلات اوس دوی داسې فکر به وکړي چې دا مشکلات هغه رهبری ته نه دی، دا خلکو ته دی، لیکن بالاخره دغه د دوی ګریوان نیسي. همدغه خلک به بیا مشکلات دوی ته جوړوي، ځکه کله چې وایي په تنګ آمد په جنګ آمد، بیا که څومره فقر ډیریږي د دې امکان ډیر دی چې بیا ولس تصمیم نیسي په یو بله لاره باندې دوی خپل هغه تظاهر وکړي او حکومت چلنج کړي.
مننه اتمر صاحب. جلی صاحب، هم د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنې موضوع ته راځو. تر اوسه پورې نړیوال په دې برخه کې یو اجماع لري، هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندلی، خو په عین حال کې د سیمې د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي، حتی د سفیرانو په سطحه د دوی سفیران په خپلو هیوادونو کې منلی دي. آیا فکر نه کوئ چې دا یو ډول طالبانو ته داسې پیغام ورکوي چې که لویدیز تاسو په رسمیت نه پیژني، بلکې د سیمې هیوادونو سره په دغه جغرافیه کې راکړه ورکړه لرو او د دوی سره اړیکې لرل د موږ لپاره مهم دي؟ د وخت په تیریدو سره به دوی د څه فکر کوي چې مثلا نور لویدیز به هم په همدغه پل باندې پل کېږدي لکه د ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو چې وسیخې دي؟
د نه پیژندنې په صورت په ډول باندې په رسمي ډول په رسمیت نه پیژني، مګر په سلیقوي ډول باندې، یعنې د خلاف د ډیپلوماتیکو ډیپلوماسي نزاکتونو په اساس باندې، یو هیواد چې د بل هیواد استازی په خپل هیواد کې مني په غیر رسمي ډول باندې، دا ته زه ډیپلوماتیک اړیکې نه بلکې د سلیقوي روابط ورته وایي، لکه چین، لکه پاکستان، لکه ایران، دی هر یو یا لکه روسیه، لکه باقي نور د سیمې هیوادونو یا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو، دا یو سلیقوي تعامل دی چې هر هیواد غواړي خپل د ګټې لپاره یو تعامل سره ولري. تاسو وګورئ که ایران د طالبان استازی په داسې غیر رسمي ډول باندې دی منلې دی، چې هلته مثلا سفارتخانه ورته ورکړه، د سفیر په توګه باندې په غیر رسمي ډول باندې منلې، تاسو د ایران د چارواکو خبرې واورئ، وی که چیرته ضرورت شي نو موږ په غزه کې د حماس په دهم د ملاتړ په اشر په ډول باندې موږ د هغه د طالبانو نه انتحاریان وړ ګوري. دی دغه ته وسګي په ای ډول یو تعامل دی چې هر هیواد اوس ایران ته طالبان پر استعدام د رسمیت باندې په سلیقوي ډول پیژندل، نه په ډیپلوماتیکو هنرونو او فن باندې یو په نزاکتونو باندې، او وی خپل د ملي ګټو لپاره د خپل د استخباراتي دی
مننه. جلیلی صاحب، خبره دا ده چې همدغه هیوادونه هم د نړیوالې ټولنې یوه برخه دي. هر هیواد خپلې ګټې پالي، او دا چې آیا بل حکومت پر رسمیت پیژني نه پیژني، هغه د خپلو ګټو په اساس باندې خپل پل اخلي. مننه. اتمر صاحب، په دې برخه کې تاسو څه وایاست چې آیا دا یو نادرست پیغام نه ورکوي طالبانو ته؟ ځینې هیوادونه چې اوس ډېر ورسره نږدې کېږي، تر سفیران تر کچه پورې د دوی منل کېږي په هغو هیوادونو کې.
اول خو دا ډېر د تاسف ځای دی چې تر اوسه پورې طالبانو په دغه برخه کې خپل دریس نه دی اعلان کړی چې داسې ولې یو بل هیواد سفیر یا نماینده د افغانستان په سر باندې داسې لوی قمار وهي. په حقیقت کې دا ډېر یو بد پیغام و افغانانو ته چې د مطبوعات لارې نه دغه د ایران نماینده ورکړه. زه فکر کوم باید دلته طالبانو خپل موقف روښانه کړی وای. په هر صورت که راشو ستاسو سوال ته، ګوري په اوس وخت کې دغه چانس د طالبانو په خوا دی، ځکه چې دغه رقابتونه د شرق او د غرب ډېر قوي دي، او طالبانو په دغه رقابتونو کې ځان اچولی دی، یعنې په یو نوه شرقي بلاک د طالبانو نه پلوي کې دوی ته په سیمه کې کنفرانسونه نیسي.
اتمر صاحب، ډېر وخت نه لرو، څو ثانیې پاتې دي، مهرباني.
امکانات ورکي، لیکن دا به تر تله پورې نه وي، ځکه که په عمومي توګه د شرق او د غرب مسایل با په حل کېدو شو. دا خود په خود د طالبانو حکومت باندې تاثیر راولي او د دې تغییرات رامنځته کیږي.
مننه. د سیاسي چارو شنونکو د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د کورونا چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی چې د ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته